ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د دوو بجو په دی خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د بیان نجیب عامر او ټکنیکی ملګری اسحاق امیر نه کې له سلامونه منه دا وان خبرونه کومې درته پاکستان افغانستان د قبایلی سیمو بیرا بیل راپورونه راوړي دي او کتر پای مور سره ملتي او کا د مشال ریډیو د دی خبرونه پرستاین نه کې درته دوه ونی دی خبرونه لرو اوندې به تاسو مشال آنلاین خبرونه ووري او بل تعلیمی خبرونه روښانه مستقبل چې هرونه منور شاه برابرې خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر
نن په بلوچستان کې د عوامي نشتل ګوند د یو مخکښ سیاستوال د وژنې ضد کار بند دی. په خیبر کې په دریو جلا جلا حملو کې د اف سي او پولیس سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي. امریکا له ایران غوښتي چې د اټومي تړون بحالولو لپاره دې د خبرو میز ته ورستون شي. عوامي نېشنل ګوند د خپل یو مشر ملک عبیدالله قاسی د وژنې پر ضد په بلوچستان کې د کار بندیز اعلان کړی دی. نن د بلوچستان په مرکز کوټه او لوی ښارونو کې کاروبارونه تړلي او ګڼه ګوڼه کمه ده. ګوند د احتجاجي کار بندیز اعلان تر هغې وروسته وکړ چې پرون د قاسی مړی په پشین کې وموندل شو. نوموړی د جون پر شپږویشتمه له کوچلاغه تښتول شوی او د قاسی تښتونې او وژنې ذمهواري چا نه ده منلې. پرون مازیګر په کوچلاغ کې د نوموړي جنازې ته د یو شمېر ګوندونو مخکښ مشرانو پلویان ورغلي وو. هغوی ټولو له حکومت غوښتنه وکړه چې په صوبه کې د سیاستوالانو او فعالانو خوندیتوب باوري کړي او د قاسی په وژنه کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپاري. د کورنیو چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو پرون د قاسی جنازې ته په وینا کې دعوه وکړه چې پولیسو ککړ کسان معلوم کړي او ضربې ونیسي. نوموړي په دې اړه نور معلومات ورنکړل. د پاکستان د هوایی ځواک یو جنگي الوتکه نن د اټک سره نږدې پریوته. د هوایی ځواک ویان نن په یو بیان کې وویل چې جنگي الوتکه د معمول په تربیتي پرواز و چې رانسکوره شوه خو دواړه پیلوټان خوندي دي. په بیان کې ویل شوی چې د الوتکې د پریوتو له وجې پر مځکه هم چا ته څه ډول ځاني یا مالي تاوان نه دی رسېدلی. د پاکستان هوایی ځواک اداره وایي د پیښې پلټنه کوي. په خیبر کې پرون په دریو جلا جلا حملو کې د پولیس او اف سي سرتیرو په ګډون څلور کسان وژل شوي او یو ژوبل دي. د خیبر د پولیس ویان زهیر اپریدی بیګام شال لړی وتویل چې پولیس سرتیری کلیم الله پرون ماخام تر دندې وروسته په ټیکسي کې کور ته روانو چې پر موټر سایکل سپرو وسلوالو په جمرود کې ور باندې ډزې وکړي چې پکې نو موړی او د ګاډي ډرایور وژل شول. نا قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان د برید مسؤلیت قبول کړي. د خیبر د پولیسو د مشر دفتر ګا په یو بیان کې ویل چې وسلوالو پرون ماسخوتن په لوړګي کې د سیاسي فعال بنارس خان شینواري حجرې ته ورننه وتل او هغه وویشت. بیان زیاتوي چې شینواري په برید کې ژوبل شو او روغتیايي حالت یې ښه دی. په همدې حال کې د خیبر اف سي ځواک ویلي چې پرون په تیرا کې وسلوالو په برید کې دوه سرتیري وژل. د لوړګي او تیرا د پیښو ذمهواري چا نه ده منلې. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر امنیتي حالاتو غونډه وکړي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د هند استازي ټي اس تریمورتي پرون پر ټویټر په بیان کې کړې. تر دې دوه ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر له خپل هندي سیال اس جیشنکر سره ټلیفوني خبرې وکړې او ورسخه په افغانستان کې د طالبانو د تاوتریخوالي د مخنیوي پر لارو چارو د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه وکړه. کې د امنیت شورا دوروي مشرۍ ترسره کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد بیګام شال لړی وتویل هیله لري چې امنیت شورا به په افغانستان کې د جګړې د درولو غوښتنه وکړي.
په دې سلسله کې مشتمل روسي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره بشري حقونو ناورین چې د طالبانو د عملیاتو په نتیجه کې رامنځته شوی د هغه مخه ونیسي.
ګران هیواد پر داسې مهال پر طالبانو د بشري حقونو سرغړونو تور پورې کوي چې په وروستیو کې امریکا، برتانیا، اروپایي ټولنې او د حقونو کورنیو نړیوالو سازمانونو هم طالبان د بشري حقونو په سرغړونو تورن کړي خو طالبان له دې توره انکار کوي. امریکا له ایران غوښتي چې 2015 کال د اټومي موافقې د بحالۍ لپاره د مذاکراتو ته ستون شي. واشنگټن دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې د ایران نوي او توندلارې ولسمشر ابراهیم رئیسي وویل له ډیپلوماټیکې لارې پر خپل هیواد د بندیزونو ختمولو هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نټ پرایس پرون ماښام په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل امریکا پر ایران ټینګار کوي چې زر مذاکراتو ته ستون شي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل هیواد له تهران سره له اټومي موافقې ایستلې وه او ورباندې بیا بندیزونه لګولي وو چې د ایران اقتصاد یې سخت زیانمن کړو. د خبرونو پای
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې خبرونه پیل کوو او د سر راپور تورو. عوامي نشنل ګوند د خپل یو مشر ملک عبیدالله کاشتی د وژنې پر ضد په بلوچستان کې د کار بندي اعلان کړی. د کاشتی مړی پرون په پښین کې ومندل شو. نوموړی د جون پر شپږشت ملک کوچلاخه تختول شوی و. پرون مازیګر د کاشتی په جنازه کې د یو شمیر ګوندونو سیاستوالانو او مخکښ مشرانو ګډون وکړ. دوی ټولو له حکومت غوښتنه وکړه چې د نوموړي په تختونه وجنه ککړ کسان ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. نور تفصیل له کوټه نه ایوب ترینک.
د عوامي نېشنل ګوند پر غوښتنه باندې نن په کوټه او د صوبې په نورو ګډ شارو کې کار بندیز دی. پر دې مهال ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه تړل شوي او پر سړکانو باندې د موټرانو چلل هم کم لیدل کیږي. عوامي نېشنل ګوند دغه کار بندیز د مرکزي کمیټې د یو غړي عبیدالله قاسی د وژنې په ضد اعلان کړی دی. د چا مړی چې د اګست په 15 نیټه د پښین ضلع په تحصیل سرارانو کې موندل شوی و. تیر مازدیګر د کوچلاخ په کلي کتیر کې د عبیدالله قاسی مړی و خاورو ته سپار ریدی. پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو نیوکې کړي چې حکومت د خلکو د ځان او مال په حفاظت کولو کې پاتې راغلی دی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او میګوند د صوبایي صدر او پخواني سنیټر عثمان لالا زوی خوشحال خان وویل
څو خبره کې وای دا افغا برای تاوان خبره کوي. هم مسته دا خبره معلومه ده چې په افغا برای تاوان کې څوک ملوث دي. دا موږ په دا کوټه کې مولې د روس کمل کاران ملوث او کم ادارې کارتون ورسره وو. په چیش باندې دا پیسې د اصلي دته په چیش ورکی دا د پښتانه کم زغلام کی د افغا برای تاوان په شکل کې هم ځناخي د قبضه په شکل کې هم ځناخي او بیا دغه پیسې راخي بیا د پښتانه کم په دی وزنی.
خپل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اطلاعاتو مرکزی سیکرټري رضا محمد رضا وایي چې دغه ډول پیښ مخنیوي کول د حکومت ذمہداري ده.
سړی غواسي دا په سلا او چې نور زه په حفاظت ترسي او تر هغه ورځې حفاظت کاږي چې یا به دته په کروڑونو روپۍ ورکړي او لیا به بیا به د مړی راځي د لاش به راځي. موږ دا وایو چې دا د ریاست شهید دی. تر دې دمخه یا د پښتونخوا ملي او پارټي ډېر لوی ملي لیډر عثمان خان شهید کړي. دا په لکونو انسانانو د دې شهادت غندنه کوله. دغه په پاسا ناستو سی بیدالله ملک بیدالله کاسه اغوا کی.
خود پیپلز ګوند په خوانی صوبای وزیر بسم الله خان کاکړ زیاته کړه په کار د پښتانه په خپل د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره سره یو موټی سي.
دا شهید بسماز شهادت ته خدای ورک. دا د رتبه و هر څه واشه چې ته در سره سوې دي او رتبه د خور شه دي. پر موږ ته دا دي چې دا د شهید کدغه راندګان دا ظالمان وڅلا ضروري نه ده چې ته دوه لوی لاس ورکې چې بیا دې په واڅې ستې تر خلک وټاکي. هر څوک چې دی نور کوچلا ولا کد باندې باید سره وکټل شي. کنه وکټل شي بلشي دې دا کیس بلشي بس موږ وناسیو نشي د فار به موږ درته دغه کو تاسو کوم څو پرشتاسو پاتې کاتسو.
پر دې مهال د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر ضیا لنګو په خپل وینا کې هغه ټول تورونه رد کړل چې دغه ډول پیښ تر شا د ریاست لاس دی او ویل چې دا ډیر لوی ظلم شوی دی او په دې کې تورن ظالمان به حکومت و خپل انجام ته ورسوي. لنګو وایي چې موږ قاتلان په ګوته کړی دي او تر هغه پورې به ډیر زر ورسیږو. په څو ورځو کې به تاسو وګورئ چې د دوی په ضد به ډیر غټ عملیات وشي او ستاسو د ټولو و مختبه حکومت چې کوم ګامونه پورته کوي هغه به ښکاره شي. د ضیا لنګو پر تسلي باندې خپل د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزي زیاته کړه په کار دي چې حکومت په دې اړه خپل فرض پوره کړي.
نو موږ به دا ووایو چې دا نتیجه باید موږ ته داسې ورسیږي چې سهار د ملک بیدالله کاسي بچیان د ده کورنۍ په عدالتو کې د چا سره په پیسې نه اخته. دا خو ډېر سپین صفا او بربنډ کیس دی چې ښکاره سولو، او داسې به په دې وطن کې څو نور کیسونه وي. په دې ټولو مخنیوی په دې باندې کیږي. په دې ملک کې موږ ته زموږ د دې وطن هر وګړي ته زموږ آئین موږ ته یو تحفظ راکړی دی چې زما د ژوند، زما د ځان، زما د مال، زما د دولت، زما د عزت او زما د ابرو ذمواري د ریاست د قانون د لارې ده. دا به زه پر چا احسان کوم؟ نه به څوک په ما احسان کړي.
د عوامي نېشنل ګوند د مرکزي کمیټې غړی ملک عبیدالله قاسي د جون د میاشتې په شپږویشتمه نېټه هغه وخت د کوچلاق کلي کتیر څخه د نڅرګندو وسله والو کسانو له لورې تښتول شوی و، کله چې هغه په مسلم باغ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي صدر او پخواني سنیټر عثمان خان کاکړ د فاتحې وروسته بیرته د خپل کور په لور روان و، او د اګست په پنځمه نېټه یې مړی د زیلپشن په تحصیل سرانانو کې میندل شوی و. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سکتر مابد کاکا په وینا چې اغواکارانو ملک عبیدالله قاسي د پیسو د تاوان لپاره تښتولی و، او چې کله غوښتنه پوره نه شوه نو دوی په ډېره ناترسي هغه وواژي او مړی یې په یوه ویرانه کې غورځولی و، او تېره ورځ ځایي لیویزو د هغه مړی میندلی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
اوریدم کو ستاسو پام یو بل راپورټ راګرځوم. د خیبر ضلع امنیتی چارواکي وایي پرون په درو جلا جلا بریدونو کې څلور تنه وژل شوي او یو ژوبل دی. د پولیسو ویاند ذخیره پردي بیګا مشال لیډیو ته وویل د پولیسو یو سرتیری تر دندې وروستو په ټکسي کې کور ته روان و چې په چمروت کې ور باندې وسله والو برید وکړ. دی وایي په پیښه کې پولیس سرتیری او د ګاډي ډرایور ووژل شول. د خیبر د پولیسو مشر دفتر بیګا په یو بیان کې وویل چې په لوړګي کې وسله والو سیاسي فعال بنارس خان و شو ژوبل یې کړ. په عین وخت کې ایف سي ځواک پرون وویل چې په تیراک کې وسله والو په یو برید کې دو سرتیری هم وجلی. په دغو بریدونو کې د پولیس سرتیری کلیم الله او د هغه د ډرایور د وژنې ذمواري ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان منلی. فرهاد شینواری نور معلومات لري.
د خیبر پولیسو تیره شپه مشال ریډیو ته ویلي چې د اګست په پنځمه نیټه په جمرود ټیډي بازار کې نامعلومو وسلوالو په یو ټیکسي ګاډي باندې ډزې وکړې چې په نتیجه کې د پولیسو یو سرتیری او د ګاډي ډرایور ووژل شول. د خیبر ضلع پولیسو ویان ظهیر پردی مشال ریډیو ته وایي چې دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې کله تیر ماښام د پولیسو سرتیری کلیم الله په یو ټیکسی گاڑی کې د ډیوټه نه پس خپل کور په طرف روان وو.
پولیس اهلکار کریم الله چې کوم دی د ډیوټه نه واپس کور ته تلو، په دې دوران نامعلومه وسله والو موټر سایکل سوارو په دې باندې فایرنګ وکړو. په هغې کې دا چې کوم دی دیم شهید شو او یو ورسره ډرایور و هغه هم فوت شو. دې هغې تفتیش جاری دی او انشاءالله ډېر زر په ملزمان د قانون په گرفت کې.
د خیبر پولیس وایي تیره شپه په یوه بله پیښه کې په لنډې کوتل کې سیاسي او سماجي فعال بنارس خان شینواری په خپله حجره کې نامعلومه وسله والو ویشتلی او په ژوبل حالت کې پېښور روغتون ته رسول شوی او حالت یې د خطرې نه بهر دی. د خیبر ډی پی او وسیم ریاض له دفتره په جاري شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې دوی په خیبر ضلع کې د دواړو پیښو پلټنې پیل کړي او د ملزمانو نیولو لپاره یې په مختلف فوزایونو کې د لټون عملیات پیل کړي. په خیبر ضلع کې مېشت د اف سی ځواک چارواک ویلي چې د اګست په پنځمه نیټه د تیرا و ورغزو په سرحدي سیمه زیارت ټاپ کې جوړ شوی چک پوسټ باندې نامعلومو وسله والو برید وکړ چې په نتیجه کې یې د اف سی ځواک دوه سرتیری ووژل شول. امنیتي ځواکونه وایي چې په تیرا کې د وسله والو پر ضد د پوځي عملیاتو سرته رسیدونه ډېره موده پس دغه پیښه رامنځته شوه او هلته هم د لټون عملیات پیل کړي. په تیرا کې په 2018 کې د وسله والو ډلو پر ضد عملیات سرته رسیدلي، کډوال ورستانه شوي او پوځ دا کوي چې هلته امن بحال کړی او تیرا میدان او تیرا راجګال سیمې د وسله والو نه پاکې کړي. په خیبر ضلع کې د بدمنې دغه پیښې په داسې حال کې شوي چې د جولای په 1.5 نیټه د پیښور او خیبر ضلع په سرحدي سیمه کارخانو مارکیټونو کې هم د پولیسو په یو ګاډي باندې د لاسي بمی برید په نتیجه کې د پولیسو یو هیډ کانسټیبل وژل شوی وو او یو لاروی پکې جوبل شوی وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساعته خبرونې لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته وګي په جنوبی وزیرستان کې په 14 ورستو په انخته کې 15 سرتیري جوبل شوې د سیمې د پولیسو مشر شوکت علي نن مشالې لوتوي چې به خبرو سهار د لدې له پلسر نږدې شوی او په جوبلو کې یو د اف سي کیپټن هم دی. د ریګي طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د حملې ذمہواري منلې. اشتیاق مسید په تفصیل لري.
په سویلي وزیرستان لادی پل سیما کښې 13 ورځ سهار 11 بجې ناپېژندلې وسله ولې د پاکستاني پوځ د بمونو شنډ کولو سرتېری بنې برید کړی دی او په دا موقع د وړې او غټې وسلې د ډزونو بدلون په نتیجه کښې د یو کیپټن سره 5 پاکستاني پوځیون پر هرجلی شوي دي. د دغې پېښې حال د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
سهار تقریبا 11 بجې د ورځې ګاډې تېرېدو
شاهد سپاہی صدیق او سپاہی عمرزادہ په نمونه پیژندل شوی دی. لادے پل بنے د برج ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر ولاجلی و بیان کشے مانلی دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګی ساسو پام یو بل راپورټ راغوم د اسلام آباد ته. د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد د پنجاب رحیم یار خان په یو کلی کې د هندوانو یو مندر د حملې نوټس اخیستی او د پنجاب پولیسو مشر او چیف سیکرټري ته حکم ورکړی چې د دې پیښې په اړه خپل راپور جمع کړي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان هم د دې پیښې په اړه باندې اندېښنه ښودلی او انتظامیې ته یې ویلي چې په دې کې ککړ کسان ژر تر ژره گرفتار کړي او سزا ورته ورکړي. تفصیل سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د اگست په 15 نیټه د سپریم کورټ په جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چیف جسټس ګلزار احمد د پنجاب پر رحیم یار خان کې بونګ نومې کلی کې د هندوانو په مندر د حملې از خود نوټس اخیستی او د پنجاب چیف سیکرټري او د پولیسو مشر ته هدایت جاری کړي چې د دې پیښې په اړه د جمعې په ورځ خپل رپورټ جمع کړي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان د اگست په 15 نیټه د ټولنیزو رسنیو په ویب پاڼه ټویټر باندې لیکلي د رحیم یار خان انتظامیې ته یې حکم ورکړی چې د دې پیښې پلټنې وکړي او په دې کې د ککړ کسانو پر ضد سخت کاروایی وکړي. د اگست په 15 نیټه د پنجاب په ضلع رحیم یار خان کې په بونګ نومې کلي کې ځینې بلوګرو د هندوانو په یو مندر باندې حمله وکړه او د مندر ودانۍ ته یې زیان ورسوه او کړکۍ او شیشې ورله ماتې کړې. د پاکستان د رسنیو په وینا چې یو 9 کلن هندو ماشوم په یو مدرسه کې په مبینه توګه واړه بول کړی وو چې وروستو پولیسو ته حواله کړی شو او په دغه ورځ یې د عدالت نه ضمانت منظور شو د کومې وروستو چې بلوګرو په دغه مندر حمله وکړه. په پېښور کې یو دینی عالم مفتی فضل منان عابد مشال ریډیو ته وی په اسلام کې د هر مذهب منونکو عبادت ځایونو ته تحفظ ترلاسه دی او که چا ورته نقصان ورورسوه نو سزا به ورته ورکړل کیږي.
شومرا مذہبوں کی بھی اور شومرا عبادت خانے نور و خلق کی بھی جگہ ہندو مت دے بدھ مت دے اسلام داغی لپاره اوندا اجازت ورکړی دی چې کله ستامن ته څوک راشي او په هغې کې امن حاصل شي او ستانه امن وغواړي. بالکل هغې ته به امن ورکې او هغې ته به ستا د طرف نه باقاعده امن وي، ته به د هغې خلاف څه کوشش نه کوي.
د مذهبي چارو کارپوه ډاکټر قبل حیاز مشال ریډیو ته وویل، یوه خوا په خلکو کې برداشت او زغم ختم شوی او بل خوا د محراب او منبر نه په دې حواله پوهاوی نه کیږي، نو ځکه دارنګ پیښې رامنځته کیږي.
زمونږ اسلام خو دې نور مذهبونو دې عبادت دې عبادت ځایونو ډېر احترام ساتي او هرگز دا اجازت نه ورکوي چې هغه څوک ونړی یا نقصان ورکړي. زمونږ په معاشره کې بدبختانه کې مکالمه هغه زمون چې کوم جو طریقہ وا آرو رو ختمی کی داخل کو پمنس کی جو ډیر بود را روان دے، نو یقینا پکار دا دی چې کدی کی زمون ممبر او محراب زمون نصاب او زمون د ابلاغ کرای خپل کردار ادا
کړي. د دې وړاندې هم د روان کال د مارچ په میاش کې په پینډي کې سل کال زوړ مندر باندې ځینې خلکو حمله کړې وا او نقصان یې ورته رسولې وو. دا رنګ په کال 2000 کې د دسمبر په میاش کې د خیبر پختونخوا په کرک سیمه کې هم په سلګونو بل وګرو د یو هندو بزرګ په مزار حمله کړې وا او ور یې ورته اچولې وو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنا ہو، دا ما خام تر شپگو.
تاس مشال لیڈیو تا وگی ٹاکل شوی چی دا ملگرو ملتونو دا امنیت شورا نن پا یا وزانگڑی غنڈا کی دا افغانستان پر حالات و غگی گی. دا افغانستان دا بحرنو چارو وزارت وائی ہی للری چی پا غنڈا کی با پا حقی حوات کی دا تاوتری خوالی و جگرو دا دری دو گوخت نوشی. دا غنڈا پا دا سی حال کی گی چی پا افغانستان کی جگرو زور اخیسته او طالبانو دا یو شمیر ولسوالی و دا نیولو دعوه کرده. پا هم دی حال کی اروپای طولنی پا افغانستان کی دیاتی دون کی تاوتری خوالی غندل ایده اویلی دی چی دا طالبانو للوری دا بشری حکونو سرقنوانی جنگی جنایتون بلل کرده. دایشی طالبان د سرغړونو تور ردوی. په دې اړه باندې تفصیل ملالای بشیر ناورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ د افغانستان د ملي مصالحې شورا له رئیس سره د سولې د مذاکراتو او په هیواد کې د تاوتریخوالي زیاتېدو په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې راغلی چې انټونی بلینکن او عبدالله عبدالله په افغانستان کې د طالبانو د حملو د دوام، د بې ګناه افغانانو د وژل کېدو او ملکیانو د بې ځایه کېدو په اړه خفګان څرګند کړ. د اعلامیه له مخې ښاغلي بلینکن او ښاغلي عبدالله د افغانستان د سولې د مذاکراتو د چټکولو او یوې سیاسي حلارې ته د رسیدو په اړه چې پکښې د ښځو او اقلیتونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي وي خبرې وکړې. په همدې حال کې ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په فوق العاده غونډه کې د جمعې په ورځ بحث وسي. افغان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟ د بهرنیو چارو وزارت وایند ګران هیواد
په دې سلسله کې مشتمل روسیې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د حملو د عاجل توقف لپاره، د تاوتریخوالي د درېدلو لپاره، بشري حقونو ناورین چې د طالبانو د عملیاتو د په نتیجه کې رامنځته شوی ده د هغه مخه ونیسي، داسې تصمیم ونیسي چې موږ سولې ته او سولې د هوکړې ته د رسېدلو لپاره دا روان بهیر چټک کړي او د هغه رسېدلو لپاره اساسي فیصلې وکړي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا فوق العاده غونډه د افغانستان پر غوښتنه جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره د تلیفوني خبرو پر مهال د دې غونډې غوښتنه وکړه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا اوس مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوروي مشرتابه هند پر غاړه لري. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په افغانستان کې د طالبانو زیات سوی تاوتریخوالی غندلی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست رئیس جوزف بوریل او د بحران اداره کولو په چارو کې د اروپای ټولنې کمشنر یانیس لینارچچ پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو نظامی عملیات د اختلافاتو د حل لپاره د دوحې په بهیر کې د دې ډلې له ژمنو سره په مستقیم تضاد کې دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د بشري حقونو له نړیوال قوانینو سرغړونه په ځانګړې توګه د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پرته له محاکمې د ملکیانو قتل په عام محضر کې ښځې په درو وهل او د تاسیساتو له منځه وړل د دې هیواد د تباهۍ لامل ګرځي. د اعلامیه پر اساس له دغو اقداماتو څخه ځینې یې جنګي جنایت ګڼل کېدای سي او طالب جګړه ماران یا قومندانان یې چې د دغو پیښو مسؤلین وي باید ځواب ووایي. وروسته له هغه چې امریکایي او د نورو ناټو غړیو هیوادونو ځواکونه د می میاشتې په لومړۍ نیټه له افغانستانه وتل پیل سول، طالبانو په دې هیواد کې خپلې حملې زیاتې کړې. د کندهار سپین بولدک ولسوالي د هلمند ولایت لشکرګاه شار او د هرات شار په ګډون د دې ولایت په یو شمیر سیمو کې سختې جګړې وسوې او د راپورونو له مخې په ځانګړې توګه په لشکرګاه کې جګړه اوس هم روانه ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د موندنو پر اساس طالبانو په دې وروستیو کې د سپین بولدک له نیولو سره د ملکیانو په وژلو او خلکو شتمنیو په لوټ او تالان لاس پورې کړی دی. که څه هم طالبانو د ملکیانو د وژلو ادعاوې رد کړې دي، خو د بشري قونو خپلواک کمیسیون په وینا تر اوسه د څلوېښتو قربانیانو هویت پیژندل سوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
سمشال ریډیو ته وګی. پاکستان وایي افغانستان سره یې په پوله د اغزن تار لګولو چارې شاوخوا 90% بشپړې کړې دي او پاتې 10% کار به په سږني اوړي کې پای ته ورسیږي. دا خبره د پاکستان د پوځ یو افسر په تورخم کې پر داسې مهال خبریالانو ته کړې چې په وروستیو کې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. کابل پر ډیورنډ کرښه د کټارو پر لګولو انتقاد کوي، خو اسلام آباد وایي دا کار د امنیت په مخه کوي. احمد شاه اعظمي د نور تفصیل سره.
په تورخم کې د پاکستان د سرحدي ځواک کمانډان کرنل رضوان نذیر د اګست پر درېمه خبریالانو ته پر ډیورنډ کرښه د غځېدلي اغزن تار په اړه د معلومات ورکولو پر وخت وویل چې د دې پروژې زیاته برخه بشپړه کړې او لږ برخه پاتې ده.
موږ 90% اغزن تار مکمل کړی دی او په دې کار سره په امنیت کې سرګند بهتري راغلې ده. دا پوله تر 2500 کیلومتره زیاته ده او د دې پروژې په وجه له 80% تر 50% پورې امنیت ښه شوی دی. دا یوازې اغزن تار نه دی، بلکې دا د پولیسو د انتظام یو مکمل نظام دی.
کرنل رضوان نذیر زیاته کړه چې دا اغزن تار پر 45% برخه به کار پر روان اوړي کې سرته ورسوي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې د تشدد له زیاتوالي سره د کډوالو د ممکنه نوې څپې د انتظام په اړه د پاکستان حکومت لارښوونو ته پته مدي. د پاکستان لخوا پر ډیورنډ کرښه غځېدلې دا اغزن تار دوه کټارې لري چې ترمنځ 2 متره واټن دی. دا کټارې 4 متره جګوالي لري چې په منځ کې تاو سوي اغزن سیمونه پراته دي. پر دې سربېره د پاکستان پوځ د اغزن تار په اوږدو کې په یو شمېر ځایونو کې څارونکي کیمرې هم لګولې دي. پاکستان په 2018 کال کې افغانستان سره پر پوله د اغزن تار او کټارو لګول کار پیل کړی و. دوی هغه وخت ویلی و چې دا ګام د امنیت د ټینګښت په مخه اخیستی دی. افغانستان او پاکستان 2400 کیلومتره پوله لري چې په 1993 میلادي کال کې د هند پر نیمې وچې د هغه وخت برتانوي واک پر مهال په افغانستان کې دننه کښل شوی و او هلته میشت پښتانه قومونه په دوو برخو کې ویشلي و چې اوس مهال ولسي وګړي لار او بر ورته وایي. افغانستان د ډیورنډ کرښې په نوم دغه پوله په رسمیت نه پیژني، خو پاکستان او نړیوال رسمي حیثیت ورکوي.
د خیبر د باړي اوسیدونکي د نهرونو د بیا رغونې او بخور نظام بحالولو غوښتنه کوي. دوی وایي په 1300 د پاسه یو نیم لسیزه کې د نامنیو له وجې نهر نظام ړنګ شوی او په زرګونه ایکړه ځمکه شاړه شوی. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د باړي او تیرا استاذ محمد شفیق افریدی وایي دا ستونزه په پام کې ده او اعلی وزیر یو پروژه منظوره کړې چې زر به ور باندې کار پیل کړي. نوموړي دا ونه ویل چې کله د باړي د بخار نظام رغولو پروژه پیلوي. نور تفصیل فرهاد شینواری نه.
د باړی کاخیلو یوې زمیدار کورنۍ سره تعلق لرونکی اتاولا پردای مشال ریډیو ته وایي
نو اصل کې لکه مونږ ګورو چې کم زمونږ د ځمکه د کاخیل د سپا د شلوبر او د اشاند د نورو کومونو د اصل کې ګولډ فرټایل لینډ دی ته ویل شي چې هر یو فصل دی کې کیږي. نو کوم مطلب حکومت دې لپاره بهترین نهري نظام جوړ کړي. زه امید لرم چې د خلکو زندگی به بالکل بدل شي.
نصر الله خان پردای وایي چې په کار د باړه کې نهری نظام او بخور بحاله لپاره په ترجیحي بنیادونو باندې ګامونه پورته کړل شي.
نو په دې باندې به یو خدا سي چې مقامي خلک کوم دې وجنه بیروزګار دي او په دې وجنه هغه ډیر مسائل شکار دي، یعنی ډیر مسائل دي رغو. نو دا هغه مسائل بری دو ختم شي او هغه بیروزګارم روان شي او بیا په غیر باندې بداسې وشي چې دا زمکه چې کوم انداسې بنجر پرتی دي او شډاله پرتی دي دا زمکه به آباد شي او بیا دا ډیر زرخیز علاقه امر کنه. د زو کې مطلب دره چې کوم سبزی وغیرہ یا کوم فصل کیږي نو هغه ډیر خپل او ډیر تیزی سره بیا کیږي.
د باډیو تیرا یعنی اوسلومه حلقه نه منتخب شوی د صوبایي سملی غړی محمد شفیق پردای وای چې نهري نظام خرابې دو سره په باډه کې د کار کې لزمکا راکمه شوی، خو اوس صوبایي حکومت د دې د بیا بحاله لپاره د ویلوې منصوبې منزوري ورکړي.
د مونږ د باډي تقریبا
سلور سلویخ زر ایکڑ از مکا چی دا دی دغا نهری نظام نا اوبکی دا نو دا تقریبا بیا 18,000 ایکڑ تا راکم شوا چی دغا اوب مخ کی نت لی چی چوکم پا آخیر که پراتیز مکی وی آگوی تا بلکل اوب نرسی دی بیا د مونږ وزیر اعلی صاحب صوبائی حکومت نه 1 ارب روپے دغه نهری نظام د نوی کې دو یا بیا جوړې دو د پاره منظور کړي او په هغه باندې لکه خپ تیزی سا کار روان دی.
د خیبر ایریگیشن یا او بخور محکمه وایي چې هلته په بارډر ډیم باندې هم کار روان دی او چې کله یې تعمیراتي کار سر ته ورسي نو بیا به دې نه هم د باډې ځمکو ته اوبه ورکړل شي. فرهاد شینواری، مشال
ریډیو خیبر. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې او 2:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د نجیب عامر ناورو.
عوامي نېشنل ګوند د خپل یو مشر ملک عبیدالله کاسی د وژنې پر ضد په بلوچستان کې د کار بندیز اعلان کړی. نن د بلوچستان په مرکز کوټ او لویو ښارونو کې کاروبارونه تړلي او ګڼه ګوڼه کمه ده. ګوند د احتجاجي کار بندیز اعلان تر هغې وروسته وکړ چې پرون د کاسی مړی په پشین کې وموندل شو. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا لانګو پرون د کاسی جنازې ته په وینا کې دعوه وکړه چې پولیسو ککړ کسان معلوم کړي او ضربه ونیسي. د پاکستان د هوایي ځواک یوه جنگي الوتکه نن د اټک سر نږدې پرېوته. د هوایي ځواک ویان نن په یو بیان کې وویل چې جنگي الوتکه د معمول په تربیتي پرواز وه چې رانسکوره شوه، خو دواړه پیلوټان خوندي دي. په خیبر کې پرون په 3 جلا جلا حملو کې د پولیس او اف سي سرتیرو په ګډون 4 کسان وژل شوي او یو ژوبل دی. په جمرود کې موټر سایکل سپرو د پولیسو په ګاډي برید کې د کلیم الله په نوم سرتیری او دغه ډرایور وژلي. په لوړګي کې سیاسي فعال بنارس شینواری برید کې ژوبل شوی او په تیرا کې وسله والو دوه سرتیري په برید کې وژلي. د لوړګي او تیرا د پیښو ذمهواري چا نه ده منلې، خو د جمرود برید مسؤلیت نه قانون نه ګرځول شوي تحریک طالبان پاکستان قبول کړی. ټاکل شوی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر امنیتي حالاتو غونډه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد کې ګامشال لډي ته ویل هیله لري چې امنیت شورا به په افغانستان کې د جګړې د درولو غوښتنه وکړي. امریکا له ایران غوښتي چې 2015 کال د اټومي موافقې د بحالۍ لپاره د مذاکراتو تسلیم شي. واشنگټن دا غوښتنه تر هغې وروسته کړې چې ایران نوي او توندلارې ولسمشر ابراهیم رئیسي وویل له ډیپلوماټیک ادارې پر خپل هیواد د بندیزونو ختمولو هڅه کوي.
اړوندو د خبرونو لنډیز مو د نجیب عامر نو اوریدو. اوس د بشیر غواخ جوړ کړل شوی ونی د خبرونه مشال آنلاین اورو. راځي چې د خبرونه ته وښو.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
سلامونه او ښه چاره. نن په مشال آنلاین خبرونه کې د خزینه شاعرانو په هنر بحث کوو. دا به ګورو چې خزي شعر څنګه د بیان ازادي د یو توکي په توګه کاروي. زه بشیر ګواخم او هله دا تاسو را سره تر پایه د خبرونه واورئ، ځکه چې تاسو ته مو خوندور شعرونه او ګټورې خبرې راوړې دي. په شعر کې د پښتنو خزو احساسات له 1918 کلونو د انګریزانو او افغانانو ترمنځ له هغې جګړې جوتیږي چې د میوند ملالۍ پکې په ټپو یا لنډیو جنګیالي په وطن ننګ ته هڅول. د تاریخ تر مخه افغانانو دا جنگ بایله، خو ملالۍ یې غیرت رابیداره کړ او د زړه خبرې ورته په داسې ټپو کې وکړې.
ہائے بدیا دوی
اوریدن کو د ملالۍ له وخت نه زده دوه پیړۍ تیریږي، خو په پښتنه ټولنه کې خزي وسم خپل خبره په ډاګه نشي کوله. د تعلیم کمی د ستونزه نور هم لویوي. د ملګرو ملتونو د تعلیم او ساينس لپاره کارکونکي یونیسف ادارې د ویب سایټ تر مخه په افغانستان او پاکستان دواړو کې د خزو د تعلیم کچه له 30% لوړه نه ده. پر دې سربېره خراب دودونه او د مردسالاري ټولنې محدودیتونه هم خزي مساوي پرمختګ ته نه پرېږدي. که خپل چاپیریال ته نظر وکړو نو په ډېرو کورنو کې نجونو ته لاله ماشوموالی د چپ اوسېدو ویل کېږي، خو ځینو ښځو کوشش کړی چې له یوې یا بلې لارې د زړه خبرې وکړي او د بیان ازادي عملي کړي. په دې لارو کې یوه هم شعر ویل دي. د دې یو ښه مثال د حسینه ګل شاعري ده.
اوس په درته شل خبرې جوړې وي، اوس به درته شل خبرې جوړې وي، ښه ده چې په لاسه مې بنګړي نو.
که پښتو شاعري سره مینه لري نو د حسینه ګل شاعري به مو خامخا اوریدلې وي. دا غي و کتابونه چاپ شوې دي او نن سبا په خزینه او نارینه شاعرانو کې د سر په کتار کې ځای لري. خو د شاعري له لارې د بیان ازادۍ حق د ګټه اخیستنې د سفر اسانه نه و.
چې کوم زیاته توجه ماته دنو هغه زما په دغه خزینه شاعري ده. نو ډیر زیات د مشکلاتو نه زه تیره شوې ما، د یو پرله پسې جدوجهد نه تیره شوې ما. خو ښځه چې دا لکه پښتنه مېرمن چې دنو هغه د خپل زړه خبره داسې نشي کولی، ایون دا چې هغه د خپل جانان سره د خپل محبوب سره هغه د خپل زړه خبرې نشي کولی، خو دلته کې شاعرۍ هغې ته دغه یو دغه ورکړی دی، یو موقعه ورکړې ده چې هغه د خپلو احساساتو د خپلو جذباتو دننه چې د خپل محبوب د پاره د هغې کوم احساسات دي هغه راواخلي په هغه شاعرۍ کې او خپل محبوب ته کې دي.
حسینه ګل په شعر کې هغه خبرې کوي چې په بنای همداسې نشي کولی. د هغې په خبره شعر د بیان ازادي لپاره په داسې توګه کاروي چې په ټولنه کې ټیبو یا ممنوع ګڼل شوي کیسې هم اوریدونکو ته نه یوازې بدې ښکاره نشي بلکې واه واه پې وکړي. دا شعر هم داسې یو هنر دی.
زما فطرت ته خزي، زما وجود ته خزي، زما جذبې ته خزي، د چا په کور کې لوریم، د چا به خور یادېږم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، دا چې نیمګړی یم شاید چې بل څه غواړم، وایم چې مور جوړ شم، یو پښتنه مریم شوې، د ځان تکمیل مې وکړې، غیبی قوت مې مل شوې، د جذبو دا وجود مې په حرکت کې راغلی، د دې وجود د کوره مې یو عیسی پیدا کړې، چې یو پښتون عیسی وي، چې انقلاب پلار وي، د انقلاب بچی.
تاسو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
بلکل اوریدونکو، تاسو له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. زه بشیر ګواخ مو کوربایم. خپل دې بحث ته دوام ورکو چې خزینه شاعران څنګه شاعري د بیان ازادۍ د ازارو په توګه کاروي. اوریدونکو، هنرمندان د ګڼو پښتنو خزینه شاعرانو شعرونه د موسیقي سره ملکوي او په دې توګه یې ولسته رسوي. په دې شعرونو کې هم د محبت هغه کیسې شته چې یوه پیغله یې ښایي په کلي کور کې په ډاډه زړه ونشي کړلی، خو مېرمن هم لکه د نارینه زړه لري او کله چې د شعر هنر یاد وي نو د بیان ازادۍ له حقه داسې کار اخلي لکه حمیده پکتیانۍ چې د سیتا قاسمی په غږ ویل شوي دې شعر کې اخیستی. تاسې له مشال ریډیو د بیان ازادۍ په اړه مشال آنلاین خبرونه اورئ. دا خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام او د مشال ریډیو په وړیا اپ هم شته. تاسې لږ مخکې واوریدل چې خزینه شاعرانی که د ټولنیزو محدودیتونو او بدو رواجونو له وجې خپل خبره په جار نشي کولی، نو شاعري ورسره د بیان ازادۍ د اوزار په توګه د خپلو احساساتو په څرګندولو کې مرسته کوي. لیکواله او شاعره کلثوم زیب د ادبی لخکر خال پښتونخوا مشر ده. هغه وایي ښځه د ادبیاتو د ګڼو ژانرونو له لارې خپل فکر واضح بیانولی شي چې په عامه توګه یې په خبرو کې داسې نشي کولی. نوموړي سره مې مرکه وکړه او په سر کې مې ترې پوښتنه کړې چې ښځې په ټولنه کې له کومو لویو خنډونو سره مخ وي او آیا شاعري د بیان ازادي زیاتولی شي.
زمونږ د پښتني ټولنه کې ښځه بنده ده، داسې اقدار دي، داسې قدرونه دي، داسې روایتونه دي چې خپله چې د ښځې په خوله باندې تاله لګولې ده، جرنده ده، شونډې بندې دي، نو هغه اظهار همیشه هغې یا د ټپې په شکل کې کړی دی یا د شاعرۍ په شکل کې کړی دی، نو دغه هغې ته لږ اسانه ده چې د خپلې زړه اظهار هغې وکړي. خو بیا هم د دغه اظهار باوجود بعضې سیزونه داسې دي چې ښځه کلاو په شاعرۍ کې هم د هغې دغه اظهار نه شي کولی. زما په خیال ده چې د پیدایش نه تر قبر پورې د هغې دغه سلسله جاري، ښځه آزاده نه ده، ښځې خواهشات په زړه کې بند دي، او هغه دغه وجه ده چې زیات هغه افسانې کې یا شعر کې یا داسې د مضمونونو په ذریعه باندې د دغه قدغنونو خلاف او د بغاوت آواز اوچته یا په شعرونو کې راځي یا په ټپه کې راځي، نو دغه دی ته اسانه ده چې هغه په دې باندې اظهار وکړي.
نو کلثوم زیب، تاسو د ادبی لهکر خال پښتونخوا مشر یې، د خزینه شاعرانو د پرمختګ لپاره له دې لارې کار کوي، تاسو سره څومره مېرمنې غړیتوب لري؟
موږ سره تقریبا 50-60 کسانې داسې دي چې په ممبرشپ لري، هغه لیکوالانې پښتنې، خو هغې کې هم بیا داسې ده چې کله زمونږ پروګرامونه ادبي موږ میدان ته راوځو یا زمونږ د فیلډ ورکې هغې کې هغه ښځه حصه نه شي اخیستی، نو په مجبورۍ باندې زمونږ 14-15 به داسې وي چې په میدان باندې موږ ته ښکاري، او بیا په 14-15 کې هم چې موږ کله راوځو نو هغه عمره نه، بلکې دکه کې 15-16 یا د 10 کسانې زمونږ د کابینې چې دي نو دی بیا منډه وي، ځکه چې تکړه دي، د کور نه یې سپورټ کوي او د کور نه ورته د خپلو سړو هغه تړون حاصل دی، د هغې مدد ورته حاصل دی، نو په دغه وجه باندې هغې بیا منډه والی شي. بیا اکثریت زمونږ د ښځو داسې دي چې په کورونو کې ناستې هغې شعرونه لیکي، خو د هغې دغه نه دی شعري مجموعې نه راځي، یا د هغې د افسانې لیک چې دی نو هغه په کور کې پروت یا به خراب شي او هغه به تباه شي، خو هغه به د کتاب په شکل کې نه راځي. نو دا ستونزې دي، ډېرې زیاتې دي ښځې ته مخې ته دي.
کلثوم زیب، ډیره مننه. اوس که په مشال آنلاین خبرونه کې زموږ اوریدونکو ته خپل کم یو شعر وای نو ډیره به ښه شي.
تاسو سره خپل یو غزل شریک کوم چې د غزل مطلب دا چې رازا لاهو لاهو شا د وسط تنګي دریاب کې، یو چغه کړه نارشا د وختونو انقلاب کې، او دمه دمه تلن کوم مرام تیم روانه، دما دما تلن کوم مرام تیم روانه، دا خوب کمی رفتیا شی د خوبونو په کتاب کې، او سو اوخړل حکونه می دنیا ابای راوړو، سو اوخړل حکونه می دنیا ابای راوړو، سو اوخړم د تن وینو د وینو په سیلاب کې، او مکتد چی کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولی، کلثوم مرګې خو حق ته انکاری نه یې مګولی، خو ژوند چې څومره دی تیر شي د مینې په صحاب کې،
د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو د شاعرانو ګټورو خبرو او خوږو شعرونو خو خوند کړی دی، خو ماته مې ګړی وای چې نور د پروګرام وخت ختم دی، نو مجبوری ده تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، او اوس درته یو بل اونۍ د خبرونه وړاندې کوو، روښانه مستقبل. هر اونۍ دا تعلیمي خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار منور شاه برابرۍ. نو راځئ چې واورو روښانه مستقبل.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وایي کتاب لوستل د علم ترلاسه کولو تر ټولو بهترینه وسیله ده، خو د بده مرغه د نن سبا ځوان کول د کتاب په ځای ټلویژن، موبایل ټلیفون او انټرنیټ وغیره ته ډیر وخت ورکوي. بلخوا د جدید ټکنالوژۍ دغه وسیلې لا د ډیر وړاندې نه په غربي نړۍ او پرمختللي هیوادونو کې راغلي دي، خو هغوی بیا هم خپل ځوان کول باندې د کتاب د لوستلو ټینګار کوي. بیا هغه خلک چې کتاب لیکي په پرمختللي نړۍ کې د هغوی مقام ډیر اوچت ګڼل کیږي، خو که د پښتنو ټولنې ته وکتل شي نو د شاعرۍ یا نظم نه علاوه د نثر په برخه کې ډیر کم کار کیږي. که د نثر لوستونکي کم دي نو لیکونکي یې د نشت برابر دي. د دې هفته په روښانه مستقبل کې د یو داسې ځوان قاضي داود شاه خبرې اورئ چې په ډیر کم عمر کې یې کتاب لیکلی دی. نوموړی وایي د نهم جومات نه یې د کتاب لیکنه شروع کړې وه. د کتاب لیکلو ته یې څنګه پام وګرځېده؟
دا خو یو خدادات صلاحیت دی که نه، بل دا خبر ده چې رایټران یا لکه کم دا لیکوال چې یا دا لکه مصنفین شو یا شاعران شو په دې باندې لکه تاسو به اورېدلې مې وایي نزول پ کېږي که نه، نو زه په کله به سی وم یا په ایک کښې ومه نو په هغه ورځو کښې به لکه زما ذهن ته مختلف خیالات راتله، نو په هغه ورځو کښې خو زما لکه سوچ مې هم دغه نه وو که نه، لکه بچکانه سوچ مې و. او بله دا خبره وه چې تجربه مې هم بالکل نه وه، هغه را سره هم نه و سپوس بیسې لکه هغه جی چکر شان را پکې و، نو په نایټ کښې بیا ما کوشش وکړو خپل او لکه اسې یو دغه به ټرای مې کوله ما چې لکه زه لیکل کولی شم و که نه، چې کله بیا ما لیکل کوله او مخکې پکې ورو ورو تلم نو زما هغه قلم پخته کېده هغه تجربه پکې ورو ورو راتله.
قاضی داود شاه د خپل کتاب په اړه وویل چې د خپلې ټولنې دوه اهم کردارونه یې کتونکو ته وړاندې کړي او د هغوی ښه او بد اړخونه یې په ډاګه کړي دي.
ټول نه اول چې تاسو ته نوم وایم ازل یا اعظم دی، نه دواد باندې لیکلېږي که نه، ازل دا دوام د عربی الفاظ دي، ازل به ګمراه ته او اعظم چې دی غټ، نو لکه مطلب یې دا دی چې غټ ګمراه او اشاره پکې هم لکه غټ ګمراه ته ده، نو په دې کښې د سړي او د ښځې هر روپ لکه د کرکټر په بنیاد باندې پکې ما ښوولی دی که نه، د هغې په ذریعه باندې چې کله سړی په حیا کښې هغه د خپل عزت او د حیا خیال ساتي نو هغه روپ کښې څنګه وي، او چې کله د حیا او د عزت خیال ور سره نه وي په هغه روپ کښې څنګه وي. دغه شانتې ښځه هم ده چې ښځې سره د خپل عزت خیال وي د خپل کور د خپلو بچو یا د خپل خاوند نو هغه په هغه روپ کښې څنګه وي، او چې کله ور سره نه وي دغه خیال او یو بازاري ښځې وي نو هغه لکه هغې سوچ او د هغې خیالات څنګه وي.
قاضی داود شاه نه مو پوښتلي چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده، نو په اردو ژبه یې کتاب څنګه ولیکه؟ نوموړی وایي په سکول کې یې ډېره توجه اردو ژبې ته ورکول کېده، نو ځکه ورته اوس د اردو لیکل لوستل اسان دي.
نو اردو خو یو دا خبره به وړوکوالي باندې ما په اسلام آباد کښې لږ وخت تېر کړی و، داسې یو کال یو نیم کال، نو د هغې وجې نه راله اردو راتله او بل دا اردو مې خوښ هم وه، او د پښتو لکه څوک وګورې چې د پښتو تاسو خبره کوه هغه دلته لکه ما ویلي نه به په خپل لکه نصاب کښې بول په اردو کښې راته اظهار کول اسان و، او پښتو چې دی نو دا په لیکلو کښې هم لږه ګرانه ده. هغه اوس لکه مونږ اوس هم چې داسې یو دغه یو څه مضمون یا څه چې هغه مونږ ګور نو مونږ یې پر هغه هلی شو خو مونږ یې لیکلی نه شو، د هغه یې لیکلو کښې لکه ډېر فرق دی د اردو او پښتو
نه. قاضی داود شاه وایي پلار یې د داروګانو دکان کوي، نور رونه یې د ساینس تعلیم حاصلوي، خو کېدی شي چې د لیکلو خاصیت ورته د نیکه نه میراث پاتې شوی وي، ځکه چې نیکه به یې په دیني مسلو کتابونه لیکل. نوموړی وایي کېدی شي چې کتاب کې یې نیمګړتیاوې وي، خو د دې وجه به دا وي چې چا ورته سمه او پوره لارښوونه نه ده کړې.
دغه کتاب خو چې ما کله ولیکو هغې کښې لکه ما لیکلي هم دي که نه، په لاسټ پیج باندې ما لیکلي دي چې په دې کښې لکه زما سره سپورټ چې دی نو هغه را سره د هېڅ هم نه، لکه ما به وایي خلکو ته چې دا تاسو وګورئ نه سر ثانی کښې وکړئ دې کښې څو غلطیانې هغه هایلایټ کړئ چې هغه کښې بیا لکه کمپوزینګ په دوران کښې مونږ وباسو، خو لکه چا په کښې داسې انټرسټ نه اخېستې و که نه، بل دا چې زما ایج ډېر کم و نو په دغه وجه لکه چا کتو نه وي که نه چې دو به لاسو لیکلي، خو بیا دلته زما کزن شو نو هغوی وکتو هغوی په کښې هم غلطیانې هایلایټ کړې، بیا ما کمپوزینګ مې ولم په خپل وکړو په کمپیوټر باندې او په هغه دغه کښې ما ډېرې غلطیانې وویستې، بیا مې په یو اس بي کښې ولېږو پبلشر هغوی سره مې کانټریکټ وکړو نو هغوی ویلې چې مې ولېږو هغه ولګیا لکه په دغه کمپیوټر باندې هغه وکړو او پروف ریډینګ لکه زیات ولا هغه وکړي کنه نو لګړي لري غلطیاں چې نن پکې پاتې شوی هغه دی او بس له بهر حال اوس پکې غلطیاں نشته لکه ګرامټیکل پکې نشته او د املا غلطیاں پکې ځینې دي چې لکه د کمپوزینګ د وجه لګ دا راغلي دي پکې
په کالج کې د قاضي داود شاه د اردو ژبې استاد جاوید اقبال هم د دې خبرې اعتراف کوي چې هغه ته یې پوره توجه نه دا ورکړې
د کتاب د خبر تاسو په جنه کتاب د چې کله لیکل نو ماته خو اوله کې بالکل پته نه و خو دا کله کله زمان دي چې مذکر مونث سی ای او لث بیره توي سب د دې سم خو ده دا ته پوښتنه وکړم بیا د اردو سره شوق دی بیا یو ورځ ماته زموږ د پرنسپل سیبو چې د دې الکسی کمبینی او کتاب لیکلی به رف شو دي خو تاسو سره کټای مینو دا ولا کې ما سره ټای نشته نو تاسو چې نو دا بار ما افسوس دي چې ما زه په خپل انتهایی بیزی ما د سکول کې څومره زیات ریټیوټ دي دا ماته په ولې نو ما ولا شان ټایم ورته و دې کله کله به زمونه تاسو ته پوښتنه وکړو هغه مې کول بیا مال راغی نو ته را خبر کیږم ما ته پیره وړه د سکرپټ ته وړم مې کتل کو شمم کو خو نه مې دې راوي دوه ټایم ما یې را کتاب لیکل معمولی خبره نه مونږ دوه غټ کسان مې چیرته ته په کتاب کې مشوره درکمه یاد شي ته کې پټ کې چیک کوم د سبب کې غلطه راشي زه هم چې مونږ ور ډیر کم هیلپ ورکړې دي کتاب لیکل کې د دوسر دما په خیال کې تاسو خاص هي په کوم کسانو کې نه لیکلي
د قاضي داود شاه د کتاب لیکلو حسیتا وتلی لیکوال ادیبان او پوهان څنګه ګوري د ویلاندې د مینا په سی تفصیل درکو مشال دې سره اوسې
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د یو ځوان لیکوال په اړه معلومات درکو. د ځوان په ډیر کم عمر کې خپل اولنی کتاب لیکلې او وتلې لیکوالان او شاعران وایي دا ځوان ډیر استعداد لري. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د قاضی داود شاه د کتاب لیکنې په اړه مو د شاعر لیکوال او پروفیسر عباسین یوسف زینا پوښتنه وکړه نو هغه وویل
دا چې کوم شاه زلمی ده چې د ولسم ټولګي کې دی او هغه دومره توره کړې ده نو زه دا ګڼم چې دا قسمه صلاحیتونه یوازې په دغه د ملکن په شاه زلمی کې نه دي دا په ډیرو پښتنو کې شته او په ډیرو کمو عمرونو کې خلکو ډیرې کارنامې کړې دي او کولای شي خدای او داسې واقعیه ده چې دا مخې ته راغله او دا د زلمو د پاره ډېره د حوصله افزایۍ نه ډکه ده په دې باندې چې دغه زلمی چې دی د خپل ځان په نثر کې په داسې طریقه باندې ایکسپریس کو خپل ذات پې په داسې طریقه اظهار کو چې نورو زلمو ته یې هم مخور کړه چې هغې دې همدغه سې قدم اوچت کړي مونږ په یو داسې وطن کې اوسېږو چې بلا پابندیانې بلا رکاوټونه او بلا خنډان دي پکې خدای باوجود چې زلمو کې دومره حوصله راځي دومره همت راځي او غي مخوران دي نو دا زمونږ لپاره ډېر نیک فال دی
دا راز د پښتو ژبې وتلی لیکواله او پېښور یونیورسيټي کې د پښتو څانګې پخوانی مشره پروفیسر سلمى شاهین وای پښتنو ځوانانو ته الله پاک ډېر صلاحیتونه ورکړي په کار دی چې په سمه توګه استعمال شي
کریشن چې کوم دی تخلیق کنه دا خدای پاک ورکړي چې کوم بنی آدم جینیس کسان چې کوم الله پاک پیدا کړی او هر څه ته ګول په غور سره مشاهده کوي او پیدا غین ساخص کینو هغه ورکوالی چې هم دغه سيزونه راځي چې دا پازیټیو نیگیټیو ثینکینګ چې کوم دی سو کریمینل شي سو سبق تلار شي سو سوچ کوي زه نیم خبر چې ماشوم د سمره عمر دی یو یا کدی اردو لیکلی شي نو څنګه خلی کلی شي او ځکه خپل خبره کوم نه ما په اوم جماعت کې خوش شعر لیکه دو اردو شعر مې لیکه او شروع کړم نو کو دې ماشوم دغه سی کوشش کړې دی بیا یې خپل فکر لې یو جواب ورکړې دا نو دا ډیره لویه خبره ده
نورل بشر نوید چې یو شمیر ډرامې او کتابونه یې لیکلي وایي د قاضي داود شاه حسن د ستاینې وړ ده
اول خو زه تاسو ډېر مننه کوم چې لکه د دې ماشوم ته وسپورت موږ ماشوم ځکه نه وایي ځکه چې کتاب چاپ کوو نو د دې لا دون هزار شتله او بیا په اردو ژبه کې مطلب د پښتون نه په اردو ژبه کې لیکل او بیا ناول لیکل دا ټول ډیر ګران کارونه دي زه تاسو مننه کوم چې د تم دونه توجه ورکړه او مونږ ټول له پکا دي چې د شاباسي کو نه وایي شاباسي بلکې د تا مونږ د سیو خراج پیښ کو دا چې د دونه ډیر زیار استه
دا چې په اردو ژبه کتاب لیکلو سره به پښتون ولسته څه ګټه ورسي. نوموړی په دې هکله وایي چې ژبه په خپل ځای اهمیت لري، خو تر هر څه لویه خبره تخلیق دی. هغه که په هره ژبه وي نو اهمیت یې نه کمیږي.
په داسې کم عمر کې هغه اردو لیکل دا ځان له یو ډېر ګران کار، ځکه چې د پښتنو متعلق دا خبره کیږي چې یاره د دې په اردو ګرامر چې کم دی نو هغه ډېر بیا کمزوري دی، او ظاهر خبره چې خپلې ژبې نه خبره بلې ژبې ته وړي نو په مختلفې کمزوري راځي. خو بیا هم دې الګ چې دا یو کوشش کړی او دا یو جرأت یې کړی دی چې کده هر څه لیکلي دي د کتاب چاپ کول چې دي نو دا جرأت دی. دې سره یو بنی آدم چې کم دی نو هغه راښکاره شي چې د ده خیالات څه دي، د ده ذهني سطح څونه ده، د ده په یو لیک باندې اوبو څونه دي. نو بیا په پښتنو کې په دې سیمو کې ناول چې کم دی نو ډېر کم دی.
نور البشر نوید زیاتوي چې په اردو ژبه د کتاب لیکلو سره به اردو ژبې خلکو ته د پښتنو احساسات هم ورسیږي. دارا سلما شاهین وای چې هغه د سکول په عمر کې خپل شاعري اول د اردو ژبې نه شروع کړې وه. هلته اباسین یوسفزی وای په نوي کول کې لیکنه او په خاص توګه د نثر لیکنې جذبه د ستاینې وړ ده. ژبه که هر یو وي د وخت سره سره به په مورنۍ ژبه بدلیږي.
زه په دې باندې ډېر د خوشحالۍ اظهار کوم چې دغه زلمی اوس قلم را پورته کړی دی. ما هم چې کله قلم را پورته کړو زه په سکول کې وم، ما شاعري چې لیکل شروع کول نو ما اول په اردو کې لیکل شروع کړی، بیا مې پښتو ته پام راغلی، ځکه چې ما ته پته ولګېدا چې وخت تیریږي نو ما ته په اردو کې مشکلات راځي، ما ته په انګریزي کې مشکلات راځي. او مورنۍ ژبه چې ده په دې کې هیڅ ګرام هیڅ تکلیف هیڅ مشکل نه، دې وجهنه دغه زلمی یا د ده په رنګ نور زلمی چې دي دوی چې په خپله ژبه کې تخریق کوي، په خپله ژبه کې تحقیق کوي، په خپله ژبه کې تنقید کوي، نو د هغې اثر به زیاتي، د هغې معنی به هم زیاتي، دا به ډېر ژور هم وي، هغه به ډېر فراخ هم وي، به ډېر بشپړ هم وي. نو زه دا ګڼم چې دغسې خلکو ته حکومتي سرپرستی په کار ده، او د خپل ثقافت د ودې لپاره عوامو او عام ولس او عام وګړي لم په کار دي چې هغه دغه خلکو حوصله ځای وکړي او د هغوی سره د مینې اظهار او د یووالي اظهار.
سیلونکی وایي ټکنالوژي په غربي نړۍ کې د وروسته پاتې هیوادونو په نسبت ډېره ترقی کړې، خو هلته اوس هم د کتاب لیکلو او لوستلو اهمیت کم شوی نه دی. د دې مطلب دا دی چې د پرمختګ لپاره ټکنالوژي ډېره مهمه ده، خو د کتاب لیکل او لوستل قامونه په پورته بیایي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00202211221. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ. ستا لارو تر دورم
جام جام رو مستانا ساکرا شایو جام جام رو